وربشو لندو خبروته څلور امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتولو سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض له امله حساب وغواړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمېر غړو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي. دا خبرې په هغه لیک کې راغلي چې دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي ته استولي دي. په ننګرهار کې د یو کور د چت پریوتو له کبله اوه تنو ته مرګ ژوبل اوښتي. پیښه په سپینغار ولسوالۍ کې شوې. څلور کسان مړه او درې نور ټپیان دي. په اروزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او دوه نور یې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې هغه وخت شوې چې د سورلۍ یو موټر اوبه وړی. او د اوکراین دفاعي چارواکي وایي روسي ځواکونه د دغه هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولئ. اوس هم نور بس دی پروګرام.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشری حقونو د څار سازمان د شذو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته ویل چې له تیرو درې سوه ورځو راهیسې د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقونو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي یوازې د جنسیتي تبعیض له کبله تړلي دي. که څه هم طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پوښتنې ته ځواب کړی، خو مخکې یې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خپرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره راسره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤوله تورپیکۍ آرین او د ښځو د حقونو فعاله سونیا منګل میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. شرغ لاس ورته وایم. لومړۍ پوښتنه به سونیا منګل له تاسو څخه وکړم. تاسو د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور به لیدلی وي چې وایي د نجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسیتي تبعیض له کبله ښوونځي تړلي دي. تاسو له دې راپور سره موافق یاست؟
کوم ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لمن د تاسو ټول جوړ روغ اوسئ. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی، او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره یو مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې درې سوه ورځې کېږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې دوی خپل درس و تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورېدو دا دوې ورځې کې په د سوشل میډیا کې، فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شوي و چې دې اجازه ورکړې ده چې انجونې ولاړ سي مکتب ته، پنج شنبه په ورځ به د دې ښوونځي خلاص سي، دې به خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضې دا مکتوبونه ولیده چې پشکې کې لیکلي وه چې نه، دا یعنی اوسه پورې رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزه اریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دې څه کوم مشکل ویني چې دې اجازه نور کې څه ویر لري؟ اور دا بعضې سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دې باید موږ ته جواب راکړي. بعضې ولایتو کې مو ښوونځی خلاص دي، انجونې مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځی بند دي. دې د سر پاره ویر لري، یعنی د دې په زړه کې کوم ویر ستا چې دې اجازه نور کې؟ څرنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې هم انجونې ډېر په ایجاب تللې، یونیفورم ډېر منظم و، ټول زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ یعنی اشتباه خبره وکړو دلته، یعنی موږ به ملامت سو. اما اوس کله چې زه خبرې کوم زه فکر کوم چې دې ملامت چې ځکه چې په تیر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجونو یونیفورم تور رنګ و، بهترین رنګ و، منظمه وه، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل، یعنی زه هېڅ په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، دا ټول ښځې وې. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته یې ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه، موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې وکړو، کوم سوالونه چې موږ لرو د هغې څه پوښتنې وکړو، هغې موږ ته جواب راکړي. د هغه خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جرګې کې هېڅ د نجونو په اړه خبرې سوي هم نه دي. بعضې مشکلاتونه دي چې موږ په افغانستان کې په وینو. دا یو ورځ نه، هره ورځ دا مشکلاتونه یې، دا خبرې شته. اما دا په دې معنا نه ده چې موږ باید موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه ښځې دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دوی په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، دوی چې منتظره پاتې سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کړو، سمې کړو، بیا د نجونې راسي درس وایي. دا افغانستان چې که غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار یې دا دی چې د ښوونځي دپاره، د نجونو دپاره ښوونځي خلاص کړي، دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا د یو کال پوره کېږي، په میاشت کې یو کال پوره کېږي چې نجونې مکتب ته نه شي تللې، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي. بیرته پوهنتونونه هم بند سي.
بله، زه بیرته تاسو ته راځم. مننه ستاسو څخه. تورپیکي آریان صاحب ته به ورسم. آریان صاحب، تاسې د سونیا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی، او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه کولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته د بس مېلمنې ګډنوالې ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. د نن بعد د بس موضوع ډېره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د نجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویلې چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د نجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې نجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی. ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې نجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي د تړلي وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغانو نجونو یا د افغانو مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید ووایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډېره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کېږي چې خپلې لوڼې، خویندې، نجونې ښوونځیو ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغانه ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د نجونو له تعلیم سره، د ښځو له دندو سره ستونزه لري، او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راست کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات، خپل قوانین په ټولنه باندې تطبیقي، او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې نجونې دي، ښځې دي، هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو، د تعلیم، د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي. او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د نجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي، او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده. او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو نجونو زده کړې کړي، تعلیم یې حاصل کړی ده، دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ. خو تر کومه بریده چې مونږ ګورو د لبده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې مونږ له یو داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده، چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تختول کېږي او په عامه اصطلاح اختطافیږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي، حکومت ورسره د یو حکومت مسؤول په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري. حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کمې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅې ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې، او دا دي د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. افغان مېرمنې د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وایي ده یا په ټپه درېدلی ده، دا له اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشري حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر ښځو سره خبرې هم کړې دي. د دغه ښځو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی ښوونځي نه وای لوستي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو ښځه که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې ښځې سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړې وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشترکی.
موږ په دا شل کال کې چې خپل زما خپل په یادېږي، موږ په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس ویل. کله به انفجار و، کله به غلاوې وې، کله به په مخ تیزاب پاشېدل و، کله به اختطافونه و. دا ټول موږ شاهدان یو د حال، اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپله خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلی یم، ماته د درس اجازه نه و چې زه ورسم زه درس وایم. ما ډېر په مشکلاتو باندې خپل ځان ورسوه، پر ډېر مشکلاتو باندې ما انجینیری رشته خلاصه کړله. اخري کال مې و خلاص مې کې درس مې ویلې، اما د ټول خبرې مې واورېدلې. به اطراف کې بعضې مېرمنې شته چې څوک چې درس وایي هغې په هغې داسې فکر کوي چې تعلیم یافته نجونې ډېرې خدای نخواسته بدې دي. دې مفکوره زموږ په مفکوره ډېر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبرې، د دوستانو خبرې، د خپلوانو خبرې، د کلي خبرې یوې خواته پرېږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله. کله به انفجار اوس مکتب کې، کله به په مخ تیزاب پاشېدې، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سیم سنیولې تر پوهنتونه پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېنستو. اور موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دی، فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نسو کولی خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن څه کمی لرو؟ هغې چې کولی سي تر آسمانو وخیژي، هغې کولی سي تر مریخه وخیژي، موږ نسو کولی خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن چې په دا شل کال کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالې دي. زه دې ته ملالې وایم. موږ په تاریخ کې ویلي وو چې ملاله په جنګ ته ولاړه، میوند په جنګ کې ولاړه، شهید شوه. زه هغې هم ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره یې ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې یو، موږ خو اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شیدوئ، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ.
کچیر مو دې د تعلیم باس کو په خاصه توګه د انجونو د تعلیم باس کو کله وړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی په سنوي شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی او موږ د هیڅ ټولنې داسې بیلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري که چېرته موږ نجونې لوستې شي مېرمنې لوستې شي نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی یو نسل به لوستی کړی ځکه په هر نجلۍ هره پېغله په راتلونکي کې یوه مور ده او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري نو کله چې یوه لوستې مېرمن یوه لوستې نجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري دا واضح خبره ده چې هغه هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي او دې تر څنګ لبل اړخه د انجونو لوست کېدل د پټوله کې د ښځو لوست کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهم او ارزښتناک رول لري ځکه کله چې مېرمنې لوست کېږي انجونې درس وایي نو د ټولنې هغه نیم اړخ هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نیول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي او کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجو او دغه کاري ځواک په کور کې نو دا په دې معنی چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستې ده او هم تر څنګ یې یوه مور دنده لري او لوستې ده دا علاوه لدی چې دوی هغه کورنۍ خپل ښه تربیه کوي دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري نو دا د دې مقولې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي دولسم کې دي لسم کې دي د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه نیول کېږي نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پېغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي د افغانستان د فرهنګ په اساس د کلتور په اساس او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده او دل پر ډیر جدل پکار د چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دي تامه ده چې په لورګانو باندې د پانتون ترکه زده کړې وکړي نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منې شوی دی ښوونځي بند شوی دی نو دا یو ډیر شدید خطر سره مخ ده ځکه چې دا انجونې که ښوونځي پرانستل شي او د انجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پانتون ته لاره پیدا نه کړي نو د دې ډیر احتمال شته ده چې دا لوست انجونې بیلابیل کورنۍ د انجونې خپل واده کی او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کې چې دا به سبب دي شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي ځکه چې دغه آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي لوړې زده کړې وکړي خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د انجونو ښوونځي تړلې دي او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان انجونې یو ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي او دا د دې سبب کیږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کیږي موږ یو تیز ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربه موږ لرو ډېر کسان زه پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله یا دا چې حکومت داسې ډلې په واک کې وو چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده هغه نسل مکمل قرباني شو زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې په پوهنتون کې وې د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو میندې شوې او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړي وو هغه یې ترلاسه نه کړلې زه ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري خو نو موږ هڅه دا ده موږ خواست دا ده هیله هم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي دغه شل کاله چې دی ښځو لپاره کار وشو د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول نو اوس چې هر څه آماده دي له اوسني چارواکي باید دا داس چلند نکړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دوه ډاکټر تلار پیدا کړي دوی مخه باید دت نکي او زه ویره لدی لرم چې دغه کم خوندې چې تړل شوی دي تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې خوندې دروازې بندې دي پانتونونه پرانیستې دي اما زه ویره لدی لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي او په دې توګه چې دا خوندې تړلې دي موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډنواله نه لرو هیڅ یو انجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي په کانکور کې به ګډون نه کوي او دا سبب دې دي کېږي چې هیڅ انجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي او دغه شته محصلینې چې زموږ دي دوی به درې کاله درس وایي څلور کاله به وي نهایت دوی به اووه کاله درس وایي وروسته له هغې به دوی فارغېږي یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي او دا سبب دې دي نه شي چې زموږ دغه کم نسل چې روزل شوی دا کم نسل چې ځوان ده او هیلی لري او باید زده کړې وکړي دوی محروم نشي او د دوی سرنوشت برباد نشي او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پیښ شي نو دا به سبب د دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دوی ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړای د تعلیم په برخه کې مبارزه شوی تلاش شوی جدل شوی ذهنیتونه آباد شوی لکه څنګه چې خور یادونه وکړه چې موږ په کلیو باندو کې پښتون منو حالات کې انجن زده کړې کړي موږ د مرکزی ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وي اما په کلیو باندو کې دا خورا ستونزمن کارو چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو انجلۍ سبق وایي ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونو شته چې دا ورته جرم ښکاري دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي او د حکومتي چارواکو نه د من خواست ده د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده او زه ایرانه دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عامه اصطلاح په دویم درجه کې دي او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی غ ټول اساسي حقوق تر اخیستل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای تاسو ژوند به څومره بیلو
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو البته هغه خپلواکۍ بعد چې موږ کوو نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي نو هغه واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده هغه کله ترلاسه کولی نه شي او زه شخصا په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستل شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت لري خپل دریځ لري ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري او د ښځو برخه کې همدا مسله ده که چیرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ته باسې کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه کرم ترې برخمنې کېدلی نه شي زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریکوم زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې زما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او زما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي ځکه چې زما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی رول لوبولی ده او زده کړې چې کړې دي نو تقریبا دا شل کاله یې دنده درلودله په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د مال لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم اصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده د نجونو لپاره نو حیاتي او بنسټیزه موضوع ده د انجونو زده کړه زه شخصا خپل زده کړې کړې دي د مساري تر کچه زکړې لرم او دنده مې هم تر سره کړې ده او دا چې دنده مې تر سره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول وبولې ده او ونډه مې اخیستې ده. دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه لیوي نالوست مېرمنې سره ما موقعیت ډیر فرق لري، ځکه هغه کوم نالوست مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي، زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هر مېرمن مخامخېږي په نړیواله ټولنه کې. اما د ما په رابطه کې یا د هر لوست مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوست مېرمنې سره، ځکه که یو مېرمن لوست وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نړیواله ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نه ږدي، او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي. او کله چې یو څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي. او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي، ځکه یوه لوستې مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنه کړي. یوه لوستې مېرمن خپله ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي. موږ داسې ډېرې لوستې مېرمنې په دا شلو کالو کې کابل کې درلودلې، اوس یې هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې، او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله. داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي، یا مېړونه نه بېلې شوې وي، یا اسلام ودونه نه وکړي، اما د کورنۍ ټولې چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلود، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله. نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندګۍ پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري، او تعلیم علاوه له دې چې علمی لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې، او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري. او که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي اقتصادي خپلواکي ونه لري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کولی نه شي. او نن سبا چې د ښوونځي کوم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې کچیرته مېرمنې لوستې نه وي، کچیرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کوم ستم چې حق کې کېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکي آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بس دی په خپرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی آرہ